مددگارتان.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د سرپل په میرزا اولین کې هم د تاوتریخوالي دا ډول یوې پیښې قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغه جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې شوې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به ووځي نړیواله ټولنه برمته کوي. خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. دا جنازې لومړی په سختو امنیتي تدابیرو کې له میرزا اولنګ څخه د سرپل ښار ته انتقال شوې. افغان امنیتي ځواکونو د میرزا اولنګ له برتنی ولورسته دغلته د ملکیانو مړی ومندل او انتقال یې کړل. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغان دولت وسلوالو مخالفانو په میرزا اولنګ کې لسګونه ملکی وګړي وژلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغه جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې شوې دي. سیما سمر نن خبریالانو ته ویل دا وایي د شخړو قربانیانو ته د عدالت او د هغو کسانو د پښتلو په هدف چې بشر ضد جنایت او جنګي جرمونه کوي د مافیات د فرهنګ پای ته رسولو ته اړتیا ده. دا جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کولی شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړه چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په یوه اعلامیه کې د وسلوالو لخوا د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې لسګونو کسانو وژل یو جنګي جرم بللی دی. د کونړ چارواکي وایي تدابیر نیولې دي چې په دې ولایت کې د داعش ډله وځپي. د دې ولایت د امنی قمندان جنرال جمعګل همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې حرکتونه پیل کړي، خو دوی به اجازه ورنکړي چې داعش د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په څیر په کونړ کې هم ځانته ځای عمومي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ والي وحیدالله کلمزي دوه ورځې مخکې رسنیو ته ویلو چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش شاوخوا زر کسان دي او غواړي چې سیمه ناامنه کړي. بل لور ته بیا د دفاع وزارت وایي داعش په ننګرهار ولایت کې ځپل شوی او غواړي چې اوس نورو سیمو ته مخه کړي. د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپل یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیره و یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د دې موادو د قاچاق اړوندو فعالیتونو کې ولس کسان نیول شوي دي. خبر پاڼه وایي دغو کسانو غوښتل چې مخدر مواد د کابل د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته ولیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به ووځي نړیواله ټولنه برمته کوي. نیکی هیلی دا څرګندونې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د پرونیو خبرو په عکس العمل کې وکړې چې وایي که امریکا د بندیزونو پالیسۍ ته دوام ورکړي ایران به په څو ساعتونو کې د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي. د امریکا استازي وویل په ایران نوي بندیزونه په هیڅ صورت له اټومي موافقې سره تړاو نه لري. د نیکی هیلی په خبره ایران باید د میزایلو د پروګرام له تروریزم څخه د ملاتړ، د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو او د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر مسؤول وګڼل شي. د ایران ولسمشر بیا وایي چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د بندیزونو تګلارې نړۍ ته وښودله چې واشنګټن د 2015 کال د اټومي موافقې ښه شریک نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ځینې استخباراتي چارواکي وایي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه یې واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز خبري اژانس ته راپور چې پرون خپور شوی دی د اوکراین ملاتړ پکې شوی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژۍ ورکول پکې رد شوي دي. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس چې ویلي و پیونګ یانګ ښایي هغه انجنونه د خپل بالستیک میزایلو په وروستي ازموینه کې کارولي وي چې د اوکراین هم د روسیې فابریکو له تور مارکیټ څخه ترلاسه کړي دي. د امریکا یو استخباراتي چارواکي رویټرز ته ویلي موږ استخباراتي معلومات لرو چې شمالي کوریا اړتیا نه لري انجنونه له نورو ځایونو وارد کړي. موږ د قضاوت له مخې شمالي کوریا دا وړتیا لري چې د خپلو راکټونو د توغولو لپاره انجنونه پخپله جوړ کړي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکوونکی او حکومتي چارواکی چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاسه یوې لسیزې لپاره زندانی و خوشي شوی دی. هیومن رایټس واچ نن وویل ارکین موسایف چې د زندان په یولس کاله بند کې شکنجه شوی هم دی د روانې اګست په یولسمه آزاد شوی دی. موسایف په 2001 کال کې د جاسوسۍ په تور په 40 کاله بند محکوم شوی و خو د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیف د حکم پر اساس یې د بند موده لنډه شوه او د اگست په 11مه لبنده خوشی شو.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د سره پل په میرزا او لنګ کې د تاوتریخوالي دا ډول د پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. په ننګرهار کې بیا په لسګونو کسانو په دې ولایت کې د وروستیو هوایي بمباریو چې هغوی ړندې بمباری بللې پر ضد مظاهره وکړه.
زنانه ماشومان تورسرې پکې وو. دا مکمل ډول باندې د کورونو تباه شوي دي. دا خلک وګړي شهیدان شوي دي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې امریکا وایي ایران هڅه کوي چې نړۍ برمته کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو په ترڅ کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان لري. د خبره د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په جګړو کې د زیانمن شوو قربانیانو په اړه د یوې نوې پیلېدونکې څېړنې په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړې او وی ویل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه توانایی نه لري چې د جنگی جنایتونو قضیه وڅېړي. په عین حال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین بیا وایي که التیا پیښه شي نو د جرمونو نړیوال محکمه له افغان حکومت سره د جرمونو په څېړلو کې مرسته کولی شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپاره پور کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جنگي جرمونو د څېړنې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو لازم ظرفیت نه لري، نو په کار ده چې په دې برخه کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د معافیت فرهنګ د لمنځوړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مرسته او مداخله ډیره مهمه ده.
په کار ده چې موږ په افغانستان کې دننه د جنگي جنایتونو او د بشر ضد جرمونو په څېړلو او هغو ته د رسیدنې په برخه کې د جزا له نړیوالې محکمې استفاده وکړو، ځکه چې د افغانستان په حقوقي عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه توانمندي نه رامنځته شوې چې دا ډول جرمونو ته رسیدنه وکړی شي.
میرمن سمر همداراز انتقاد وکړ چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې لمخې د جګړو قربانیانو ته رسیدنه وشي. داخلي سمر په خبره د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ ملي تحقیق هم له دې کبله ترسره کیږي چې د جګړو قربانیانو ته په منظمه توګه د رسیدنې زمینه برابره شي. د جنگي جنایتونو د څیړلو په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جزا له نړیوالې محکمې د مرستې او مداخلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د ګڼو جنگي جنایتونو او د بشر ضد د کړنو راپورونه ورکول کیږي. تازه د افغانستان لوی څارنوالۍ د سرپل په میرزاولنګ کلي کې د وسلوالو له لوري په بې رحمانه ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې ده. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جزا د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحیدالدین ارغون وایي دوی هم د جزا له نړیوالې محکمې سره په اړیکه کې دي. ښاغلی ارغون چې د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو څخه د ملاتړ د ملي څیړنې د پیل په غونډه کې خبرې کولې، د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې نړیواله محکمه به د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. دا چې اوس د دې زمینه څومره مساعده ده چې د جزا نړیواله محکمه دې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په څیړلو کې مرسته وکړي، د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمنې په اړه وایي.
ای سی سی د دې موضوع لاندې کول د افغانستان دولت په توان او صلاحیت کې نه ده، ځکه دوی تمنګ مرسته اقتصادي مجبوریتونه لري او د بلې خاندان د حکومت هېڅ دغه احساس او دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت
خاغلی هوډمن ویل په دې برخه کې د جزا نړیواله محکمه په حقوقي لحاظ د مداخلې حق نه لري، خو مسؤلیت لري چې د عدالت د تامینولو لپاره په افغانستان کې جنگي جنایتونو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.
بیا هم په موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې وامو ردل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او بشر ضد کړنو په اړه دوسیو کې مداخله وکړي او دغه دوسیې وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د دغه سې د شخړو تازه پیښه کې د سرپل په میرزا اولنګ کې شاوخوا 250 تنه غیر پوځیان یا ملکی کسان د وسلوالو طالبانو او داعش غړو لخوا وژل شوي وو چې په دلیزو قبرونو څخه مړي راوستل شل. لوی څارنوالۍ دا پیښه د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د جګړې قربانیانو جسدونه نن د سرپل په ښار کې خاورو ته وسپارل شول. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور حال راکوي.
نن د سرپل ولایت په مرکز کې د یو لړخاص مراسمو په ترڅ کې د دې ولایت د میرزا اولنګ کلی د قربانیانو جسدونه چې کابو دوی اونۍ د مخه د وسلوالو طالبانو او داعشانو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي وو، د جنازې لمونځ یې ترسره او خاورو ته وسپارل شول. د سرپل ولی محمد ظاهر وحدت چې یادو مراسمو ته یې خبرې کولې، سره له دې چې د یادو قربانیانو وژنه یې غیر انساني او اسلامي عمل وباله، وی ویل تیره ورځ د میرزا اولنګ کلی له بیا نیولو وروسته افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ډلهیز قبرونه چې پکې ماشومان ښځې او سپینګیری یو ځای ښخ شوي وو ومندې، او نن یې د هغوی مړي د سرپل په امام یحیی هدیره کې خاورو ته وسپارل. ظاهر وحدت زیاته کړه:
در مقابل شما جنازه های صف کشیده است، بالای خانه و کاشانه کی برای تجاوز رفته بود، بلکه این دیگران بودند که آمدن حمله کردن، تجاوز کردن، سر بریدن، قتل عام کردن، بر رگبار بستن، از کو انداختن. تا دیروز اگر فریاد می زدم نمی فهم که در جهان گوش برای شنیدن هست یا نیست. پس یک بار دیگر هم صدا می کنم که هم جامعه جهانی و هم حکومت و نظام افغانستان اون چه که در توان دارن مردم سرپل را حمایت کند.
در میرزا اولنګ کلی د قربانیانو خپلوان له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو ډلیزو وژنو عاملین پیدا او محاکمه کړي. د هغوی څو تنو یې پاړه وویل:
خلاصه ما به عنوان یک فرد مسلمانی حادثه را محکوم میکنیم. این جنایت در اسلام را نداره، در قرآن را نداره.
گفتنی داریم که اسلام نیست، ما که اسلام نمیگیم. قرآن چی گفته؟ خدا چی گفته؟ پیغمبر چی گفته که میتونی میکشه؟ دیگون ناره یک بس کلشن گفته گردن کده باشه با خود خدا یک
انحراف شدن، از انسانیت انحراف شدن، از بدترین حیوان که بدتر هستن.
در بدا سه حال که در چه کابود بیونه ایده مخطر احگرو ده سرپل ولایت ده سایت و لسفلای ده مرزا اولنگ کلی لخبال اولو ورست در دو پنزوستان ملکی کسان و سیمهیز پولیس پا دلائیز توگا او وجد چه دزینوی لاهم جسدونه تره تم ده. مجیب رحمان حبیب سای، ازدی رادیو مزار شریف.
مول جنگ نگوارو، مول سلحا گوارو، مول ویرانی نگوارو، مول عبادی گوارو، مول جهن نگوارو، مول علم گوارو، مول توپک نگوارو، مول کلام گوارو، مول غم نگوارو، مول خوشحالی گوارو.
ولاندې په خبرونه کې اورئ چې نوم می چیرې دی د افغانستان د ستر هاشټګ د کمپاین ګډونوالو نن په کابل کې په لومړنۍ غونډه کې وویل چې د دوی کمپاین ښه نتیجه ورکړې ده. خو له دې مخکې بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو او د ترسره شوو او په افغانستان کې د کیدونکو جرمونو چې ځینې نړیوال جنایتونه بلل کیږي لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل بیا هم تم کیږو. په ننګرهار کې په لسګونو کسانو نن په دې ولایت کې د وروستیو هوایي بمباریو چې هغوی لړندې بمباری بللې پر ضد مظاهره وکړه او په ولسمشرۍ غږ وکړ چې د دغو بمباریو په اعتراض کې د خپل سلاکار لال پاچا آزمون په استعفا لیک د یادو ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې اوري.
د ختیځ سیمې په لسګونو خلکو د یو لارون لارې پر ولسمشر غږ وکړ چې دوی نور ړندې بمباری نشي زغملی. دغه لارون چې د چهارشنبې په سهار د ننګرهار دولتي شورا مخې ته ترسره شو پکې د ختیځ سیمې لسګونو ځوانانو او دولتي شورا غړو برخه اخیستې وه. لارون کوونکو د ولسمشر د ارشد سلاکار استاد الپاچا ازمون د استعفا مخالفت او د هغه د غوښتنو ملاتړ شعارونه ورکول. د دولتي شورا دوه وکیلانو زبیولا زمری او ډاکټر ناصر کاموال چې د دې لارون برخوال هم وو ویل د هسکې مینې ولسوالۍ په دوه وروستیو پیښو کې زیاته برخه ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی ویل نور دغه ډول غمجنو پیخو پر روانې چپ نشي پاتې کېدلی.
اوس زموږ جدي غوښتنه دا ده چې حکومت ولایتي اداره دې نم سترګې نشي پټولی چې دا دویم ځل دپاره چې دغه بمبار په ګورګوري کې شوی دی چې ما یې مخکې نمونه واخیسته صاحب ګلاب او غالباً چې صاحب رحمان د کورنۍ وو ټول وګړي چې دا ملکیانو زنانه ماشومان تورسرې پکې وو دا مکمل ډول باندې دا کورونه تباه شوي دي. دا خلک وګړي شهیدان شوي دي. په دې کې نه ولایتي اداره او نه مرکزي اداره په دې کې سترګې پټولی شي او نه دا د دروغو خبرې کولی شي چې بلکې دا ملکیان نه دا دښمنانو دا دښمنانو دا عام وګړي زمون ملکی وګړي بې ګناه خلکو چې دا شهیدان شوې دي مونږ په کلک الفاظ باندې غند
خیر ولسم کو دغه په تراو باندې زمون استاد لال پاچا ازمون استعفا وړاندې کړی دا ولسمشر په زیاده دي چې کله دا استعفا منظورې اولی باید منظور نه کې دا استعفا متن دی وګوري چې دغه په متن کې څه شدید نګره هر خلک چې نه زوريږي باید دغه مشکلات ته جدي رسیدګي وکړي او دغه مشکلات په پای ته کې کېږي او دغه سه بمباری دغه وړاندې بمباری دغه وژنې دغه نامې چې ننګرهار کې دوام لري کدې ته حکومت توجه وکړي او همدغه څه دوام ولري د ننګرهار ټول خلک به راپاسي او خپل تصمیم ونیسي.
د لارون یو بل ګډونوال رحمت الله زرمل پر ولسمشر غږ وکړ چې د سلاکار استاد الپاچا ازمون په استفالی کې لیکل شوی ناخوالي د دوی د ټولو غږ دی او باید ورته په عملر نه وشي.
باید د غوښتنې ومني ځکه دا غوښتنې د ننګرهار د خیر د پاره دي، د شینوارو د خیر د پاره دي او د افغانانو د خیر د پاره دي. زمونږ لازمون چې به غوښتنه داده چې په دغه ډول استفاګانو دا ولس نه جوړیږي، دا ملک نه جوړیږي، مونږ باید مبارزه وکړو.
د ولسمشر سلاکار استاد الپاچا ازمون د هسک مینې ولسوالۍ د دوه وروستیو پیښو په خبرګون کې استفا ورکړه چې تر اوسه د ولسمشر لخوا نه منل شوی. په دې استفالی کې ولسمشر ته لیکل شوی چې د شینوارو ولسوالۍ د جګړې د لابراتوار په توګه استفاده کیږي او د داسې نظام چې ولس سره کړي ژمنې نه وي پوره کړي دی نه غواړي خپلې دندې ته دوام ورکړي.
نن د زمری اسد میاشتې 15مه ده. درې ورځې وروسته د زمری اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ له 99مې کلیزې سره برابره ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره له مخکې تیاری نیول شوی دی. د ننګرهار په څنګلوري کونړ ولایت کې بیا د کونړ امنیه قمندان وایي چې د دغو مراسمو د ګډوډولو لپاره له مخکې عملیات ترسره کړي او په ځینو سیمو کې د دښمن ته ماتې ورکړي او له هغوی څخه ځینې چاودیدونکي مواد او نور مهمات نیولی دي. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اورئ.
د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل تیر شپه یې د نرنګ ولسوالۍ کې پلټون کې عملیات ترسره کړي چې پکې وته نه وسلوال مخالفین او د ماینونو جوړونکو نیولې دي.
په نرنګ ولسوالۍ کې موږ تیر شپه ډېر قوي عملیات لرو. د شپه کې د حضرت ولی تر نامه لاندې د مختلف ترستانو یو ډله و چې ماینونه جوړول او غواړي چې د جلال آباد او کونړ مسیر پلچکونه تخریب کی منهدم کی چې الحمدلله خپل د تروریست د منجولون کی د سلور نفر نور کسانو سره بل فعل مش گرفتار کی و مشکوک کسان ولید چې د دې سره دروشین روان دي.
قومندان ول تروریزم سره د مبارزې مدیریت په اسمار ولسوالی کې د هوان هغه ګولې هم نیولې چې وسلوال غوختل د افغانستان د استقلال په ورځ د یادې ولسوالی په مرکز راوتوغوي
و فرید شادو مرمۍ دي چې د اسمار ولسوالی شانکر په منسیمه کې چې استراتیژیکه نقطه ده په دې کې تورستانو ځای پر ځای کړی و پراته شتم د اسد چې د افغانستان د ازادۍ ورځ ده او دا د ټول افغانانو تاریخي ورځ ده. همدا شکل د شکې مرمۍ دي چې دا هم تورستان غوښتل چې د دنګام لاره بنده وساتي بیا هم زموږ د تروریزم د مدیریت تلاش په وجه د تورستانو دا پلان هم شن سوی دی او د شکې مرمۍ هم نیول سوی دی.
هغه وویل وسلوالو مخالفینو د تیرو کلونو په څیر بیا هڅه کوله چې د جشن په مراسمو د هوانونو ګولۍ راوغورځوي خو امنیتي مسؤلینو دغه هڅه شنډه کړې ده.
تورستان همیشه د افغانستان د خلکو او د ولسونو د خوشحالۍ ورځې پیغام کړی کړی دی او همیشه کوشش ده کړی دی چې زموږ د ولسونو امنیت ګډوډ کړي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال د افغانستان د استقلال په ورځ وسلوالو طالبانو د کونړ په مرکز د هوانونو څو ګولۍ راوویشتلې چې له 500 زیاتو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. سږ کال هم خلک ویره لري چې داسې نه بیا هم وسلوال مخالفین د جشن په مراسمو ډزې وکړي او ملکي وګړو ته مالی او ځاني زیانونه ورسوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نوم می چیرې دی د ستر هشتګ د کمپاین ګډونوالو نن په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه. البته د دوی لومړنۍ غونډه وه. په غونډه کې دوی خبریالانو ته وویل چې د دوی د کمپاین نوم می چیرې دی ښه نتیجه ورکړې ده. دغه غونډه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ لخوا د نوم می چیرې دی د کمپاین په ملاتړ جوړه شوې وه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صفایي په راپور کې اورئ.
نوم می چیرې دی هغه شعار دی چې یو شمیر ښځینه فعالانې د ټولنیزو رسنیو له لارې له څه مودې راپدې خوا د خپلې پېژندنې د روښانولو په هدف کاروي. د دغه کمپاین پر مخ وړونکو د چهارشنبې په ورځ د کمپاین د لاسته راوړنو په لومړنۍ ناسته کې وویل چې د دوی کمپاین د خلکو په ژوند کې مثبت رول لوبولی او حتی یو شمیر کورنۍ له دوی سره اړیکې نیسي او له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي. د دغه کمپاین یوې فعالې ګډون کوونکي تهمینې رشیق د غونډې په وسنده کې ازادي رادیو ته ویل
کمپاین مو خېل اثر گذار بوده د زندگی
سمو کمپاین د خلکو په ژوند کې ډیر اغیزمن وو. د خلکو په ورځني ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي دي. مثلا یو شمیر کورنۍ موږ سره اړیکه نیسي او له کمپاین ملاتړ کوي. هغه کسان چې حتی چمتو نه ول چې د مور یا خور نمونه واخیستل شي اوس په خپلو فیسبوک پاڼو کې په ډیر اسانۍ د خپل مور او خویندو نمونه لیکي.
ځکه چې خېل راحت نوښته میکنن کرمایي
د غونډه د افغانستان د سولې انسټیټیوټ لخوا د نوم می چیرې دی د کمپاین په ملاتړ جوړ شوی و چې د یاد انسټیټیوټ لخوا د کمپاین یو شمیر فعالینو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. دغه کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی چې د یو شمیر کسانو له ملاتړه برخمن دی. د غونډونو د دې لپاره مبارزه پیل کړه چې نارینه دې وروسته له دې د مور خور او مېرمنې د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري چې د یاد کمپاین په ملاتړ غونډه کې وینا کوله ویل نوم می چیرې دی کمپاین د هویت غوښتلو یو مهمه حصه ده.
چا چې دا نوم مطرح کړی دی هغه د هویت لټه کوي. دې لړۍ د امانی نهضت تر پیل ده. هغه وخت چې ملکه سوریا د خپل میړه تر څنګ ودرېدل او د ښځو هویت یې د نارینه په څنګ کې ثابت کړي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د لوري ټولو هغه ښځو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د اماني نهضت د لړۍ د بری دپاره تاسو سره به یو.
په دې غونډه کې د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ انتیا هم ګډون کړی و. اغلی هندیا د نوم می چیرې دی کمپاین په ملاتړ غونډه کې په دې اړه وویل
ما نام ما هندیا است دختر
زما نوم هندیه دی د شاه امان الله خان او ملکه سوریا لور یم. زه غواړم تاسو ته ووایم چې زما مور او پلار تل دا هڅه کوله چې هلک او جلی لوستی وی زه لتاس هم هله لرم چې تاسې زما لمور او بلار څخه د بیل کې پتوګه کار وخلی او مبارزه وکړي.
نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرې ایښودل کیږي او د ژوند تر پایه په همدې نامه یادیږي. خو زیاتره افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمیږي او د دوی د نوم اخیستل ورته شرم او ننګ ښکاري. خو د دغه کمپاین پیلوونکي په دې تمه دي چې وکړی شي په دې برخه کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي خبرداری ورکړی چې ایران غواړي نړۍ برمته کړي. نیکه هیلې د اندېښنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د یو بیان په ترڅ کې څرګنده کړه. دا موضوع احمد شیبر څارلې ده، دلته په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تر څه پورې دا خبره کړې ده؟
په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی د څرګندونو په جواب کې دا خبره کړې ده. روحانی پرون د نیکهلی تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې شای تهران د امریکا د متحده ایالاتونو دروانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 کال لا اټومي موافقه ووسی. او حسن روحانی دا خبر هم کړي چې ډانلډ ټرمپ هڅه کوي چې د اټومي موافقه یوازې هغه برخه عملی شي چې له امریکا سره ارتباط لري. نو دا هڅه شای د دې باعث چې ایران له غوښمنو د روحانی په وینا پښه شي چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره یې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ایران د ولسمشر د دې خبرو په اړه څه ویلي دي چې ایران خیدي اټومي محدودیت له ژمنې لاس واخلي؟
نیکه هیلی وویل چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوي بندیزونه د ایران له اټومي موافقه سره ارتباط نه لري. او دا خبر هم وکړه چې د امریکا بندیزونه د ایران د توغندیو لاسوینو سره ارتباط لري، د تروریزم له ملاتړ سره، بشري حقونو ته له ندرناوي سره، او همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څخه له سرغړونو سره ارتباط لري.
د ایران ولسمشر خو ویلي دي چې له اټومي موافقه به ووځي که چیرته داسې وشي امریکا څه کولای شي؟
په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکه هیلی وایي چې ایران نشي کولای چې د خپل اټومي پروګرام په واسطه نړۍ برمته کړي، او دا تړون ته باید په دې سترګونه کتل شي چې ډیر زیات مهم دی او باید خامخا بریالی شي. نیکه هیلی دا خبر هم وکړه چې ایران ته به واشنگتن په هیڅ راز شرایطو کې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنکړي.
احمد شبر، تاسو نه مننه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې ما ده. د افغانستان حکومت نه زموږ دا خواهش او دا تقاضا ده چې د افغانستان خلک خو ډېر غریب او د تکالیفو او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار دپاره لاړ شي. په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي او هغه یو سم د لاسه ورکېږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه ښه خبر دی او د دغه شانې کارونه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دغه کم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او ترې ته مړ کي هېڅ پته نه لګېږي. دا شان د خلکو غم وکړي او که چېرته غم ونه شي نو افغانستان کې دی شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا پیغام ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه ما دا پیغام د سی وزغه مهاجرینو ریاست والا ته موږ لس واري ورغو دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو او کله وادي راکوي کله راته وایي چې موږ تر شپات راکوي او ما شاین ورته چولی دی بیخی دی موږ به غم څوک نه خو موږ پر دې کور کې پراته یي سبا چې دا کور راغی ته موږ نه خیمست انم جایست انم خص انم بس ته موږ چیرته ځو چې شي بګو او سلامه څلور مې چې موتی سره غلی
ورور زما دا خو یې چې د سنجین پر درای به د سنجین پر سړک باندې خدي چې ریجه مشته بخ نه راکې کندار وبلی مې چې ته به زمر د هلمند سي کندار ته برکړي
محمد خبر شکایت آزادی رادو واکسین اغلی ودل واکسین غریبان اگر سره واکسین نہ کړی څو کور واکسین څه بلا بالا بلا زمو شکایت دغه د جمهور ماشومان او سفر واکسین نه سولې نو زمو شکایت آزادی رادو ته دغه د چې د زمو شکایت دولت وکړي دا واکسین چې دا واکسین د مشت راشي.
په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو شکایتونه اوریدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره مو مټې را ونغاړي. د ایتالیا پروم کې یو چنشته چې د کال یو میلیون ډالر ورڅخه ټولیږي. دا به اسمت سروان درته ووایي چې په دې چینه کې پیسې له کومه راځي.
د ایتالیا د پلازمینې روم دې چینې ته چې تراوی نومیږي، ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بې وزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاکه شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
به همدې خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوریدل شي. خو بیا هم رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کړي.
دا سرپل ولایت په مرزا اولنګ سیمه کې د وشل شو 250 ملکی کسانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د چرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راپدې خوا په افغانستان کې شوې دي. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلان وایي په دې وروستیو کې دغلته داعش ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او امنیتي ارګانونه تدابیر نیسي چې داعش وځپي. د نشي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپلې تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په 13 ورځو کې د نشي موادو د دې موادو د قاچاق اړوند دوسیو کې 18 کسان نیولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به ووځي نړیواله ټولنه برمته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ځینې استخباراتي چارواکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره انجنونه په خپل جوړوي او له اوکراین څخه واردولو ته اړتیا نه لري. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو په خوانې کارکونکو او ازبک حکومتي چارواکي چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاسې وی لسیزه لپاره زندانی وو خوشی شوه دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم مخکې دی چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. سپورتي خبرونه هم لرو. مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ شاوخوا 150 اداري کارکوونکو په دغه اداره کې د غیر مسلکي او غیر اصولي کړنو او د کرکټ د کورنۍ سیالۍ د نتر سره کولو له امله له دغه ادارې سره نن خپل پریکون اعلان کړ. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسؤل او د دغه پریکون یو غړي عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به تر هغه دغه پریکون ته ادامه ورکړي تر څو چې د کرکټ بورډ مشرتابو کې بدلون رانه شي. د دغه پریکون د قطنامې په یو برخه کې راغلي
موږ د افغانستان کرکټ بورډ برحال کارکونکي د افغانستان کرکټ بورډ د اوسنی مشرتابه له غیر مسلکي کړنو د پرمختیايي بودیجې د نه مصرفولو د بې ځایه او غیر مسلکي انفکاک او ټاکنو غلط مسیر ته د کرکټ بورډ د بیولو او د کرکټ د تخنیکی مواردو څخه د سرغړونو له امله د دغه اوسنی مشرتابه سره خپل رسمي پریکون اعلان کړ.
ښاغلی غروال وای په پریکونوالو کې د کرکټ بورډ پرختیايي مدیر نظیم جار عبدالرحیم زید، د کورنی کرکټ مسؤل داوود بابر او د کرکټ بورډ د مالی څنګ مسؤل ثنا الله سروري په یو شمیر نور اداري کارکونکو هم برخه لري. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله سنگزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کرکټ بورډ پر وړاندې د یو شمیر ځانګړو کسانو لخوا دسیسه روانه ده او دوی هڅه کوي سودیدو کسانو تر شا د بهرنۍ سیاسي کړۍ په اړه هم څېړنه وکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ویاړ نن په کابل کې د بایسکل ځغلونې یو ورځنۍ سیالي ترسره شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې سیالۍ لپاره د اولمپیک کمیټې څخه د پغمان تر زفرتاقه پورې څه باندې 30 کیلومتره واټن ټاکل شوی و. د بایسکل ځغلونې په دغه سیالۍ کې د کابل، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، لوګر او پروان په ګډون د 10 ولایتونو څخه 30 تنو بایسکل ځغلونکو ګډون کړی و. د اروپا د اتھرولی لیگ په لومړی پړاو سیالۍ کې لیورپول د ودیو پر وړاندې هافنهایم ته مات ورکړه. دغه سیالۍ تیر شپه د کابل په وخت د شپې 11:45 د جرمني په نیکار آرینا ورزشي استادیوم کې پیل شوه. راتلونکي مسابقه د هافنهایم د فوټبال ټیم له لیورپول سره لري. دغه لوبه د لیورپول په کوربتوب په انفیلد ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو په
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 10.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شرغلست
ټولونه. اول خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ښوونې او روزنې د حق په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایو چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که د یوې هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او وکوای سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، په هماغه توګه په هغوم حد باندې هغه جامع پیشرفت کوي او د هغې جامع د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای سي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حده پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهمه کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولای سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق، لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې یو ډیر اساسي حق دات پاو شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات پاو، دغه حق په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لذکه د افغانستان په اساسي قانون کې په 3 ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اداراتو کې ټول د افغانستان ټول ادب حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او برلوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلای سوچي یو تضمین د دې د مدني اجتماعي او اقتصادي حقوق میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي او باید پرایګانو توګه دیته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیې حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیر طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط روم صنفه پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهېږي په خپل ټولو هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، په افغانستان کې دا مهال د ښوونې او روزنې ترلاسه کولو لپاره څومره زمینه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید موږ وایو چې د هرې جامعې اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامعې خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای سي چې له خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید سي، هغه جامع په هغومره توګه کولی سي چې پیشرفت وکړي. یعنی که چیرته موږ په یو جامع کې د پیشرفت کچه کوای سي د افرادو د سواد او بېسوادي نه وسنجو، لکه ډیر افغانستان کې چې موږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بېسوادي له امله ده. یعنی بېسوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کېږي د افغانستان د پسرف نه. نو که موږ غواړو چې موږ خپل جامع ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیې حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیې حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسی نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو لخوا ورانیږي. نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که موږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط فقط یو لاره دغه چې موږ تعلیم تربیته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لذکه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا په خوا زمانو کې که موږ کله چې کتاب ویل چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دو توپکه، چې دا د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس موږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگی روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشردوستانه روحیه منځته راوړي. ځکه موږ په اوس کتابو کې موږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو. او د هغه پر علاوه موږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګهیدهي جلسې لرو چې موږ همکاران ځي او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیې د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیې د کچه بررسي کړي، د استادانو د سوی کچه بررسي کړي. دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومان څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځایه رسي؟
سنت د جلی لپاره یو پسه یا وزه او د علق لپاره دوا اله دا د جلی په دوا رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پسه ورته حلال سي چې درې رحمت سي او علق یو رحمت دنیا ته راځي دوا ورسره حلال سي درې رحمت سي. نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورس باندې چې
طلاق را غوړي او هغه وختان خري او زنه کسان را غوړي او بیا هغه پسه په حلالي او خیرات پی کوي نظر په خی بیا خزی راځي کوړه او ناری ناراضی واغه ډوډۍ خوري او ام دا یو ډول مراسم دي نو چې فکر کوم شرعي
چې یا ختم به پیو کې خیرات به وکي یا به نظر لواشه پوره او پینځو کاسه ته مړی ډوډۍ وکړه دا به ورکړي.
موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د حقیقي له ارزښت، تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدونکو، عقیقه چې د عقیق له کلمې څخه اخیستل شوې کلمه ده او عقیق یو ځانګړی قیمتي ډبره ده، خو عقیقه د ازادۍ په معنا کارول کیږي او هغه عمل ته وایي چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شي او په اوم ورځ یې کورنۍ ځانګړي مراسم ونیسي او قرباني وکړي. د عقیقې په مراسمو کې د ماشومانو ویښته هم خریل کیږي او د یو ځانګړي دود لمخې لګ ویښته د څوڼکې په شکل پریښودل کیږي چې د غټولو اعمالو ته عقیقه وایي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې عقیقه دینی ریښه لري او د عمل یو ځانګړی عبادت ګڼل کیږي.
عقیقه یو عبادت ده په لغت کې له ازادۍ نه اخیستل شوی سړی ازادۍ، یعنی معنا ده سړی له امراض او مشکلاتو له مصائب نه سړی ازادۍ، او دا په د ماشوم د زیږد په اووم ورځ باندې سنت ده. د جلی لپاره یو پسه یا وزه او د هلک لپاره دعا علت ده چې جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي، او یو پس ورته حلال سي چې درې رحمت سي، او الک یو رحمت دنیا ته راځي دوه ورسره حلال سي درې رحمت سي. نو دا د حقیقي عمل د حقیقه په اوم ورځ باندې چې ماشوم دی اوم ورځ سه یو پس یا دوه پسونه ورته یا یو وز یا دوه وز ورته حلاليږي د الله په نوم باندې، اې دی ماشوم سر خیرل کیږي، او بیا د هغې د ویښتو په وزن سره نقره یا سپین زر خیراتي چې هغه معمولا دوه درې سوه افغانۍ کې به دغه شپه ورځو کې چې موږ بیا کړیو هغه د یو درې سوه روپیو قدر دوه سوه څو روپۍ کېدلې.
د کوثر په خبره چې حقیقت تر ډیره په عربي ټولنه کې اوس هم رواج لري او په افغاني ټولنه کې دا چاره د یو نظر په توګه هم تر سره کیږي، خو هغه څوک چې مالی توان ولري حقیقت کوي. نوموړی د حقیقي د غوخي او ملي پاړه وای
دغه حقیقه غوخي بیا هر رقم کولای شي، یو خرڅول یې نسی چې بازار کې وپلوري، خپل خپلوانم ملما کولای شي، دا کولای شي چې دینه کباب پوخي، دینه نظر کې خلکو ته تقسیم کې فقرا او مساکینو ته خپل یې وخري، هیڅ تقسیم نه کی مودا دغه غوخي د الله په نوم باندې وینه توي سي. نور د غوخي اختیار غیر خرڅول نه، نور هر رقم اختیار هدیه ور کولای شي، مهمانی ور کولای شي، او دغه اډو کې بیا نه ماتيږي کړه چې ټوټه ټوټه کیږي اډو کې در مات نسی، بلکې بند په بند جلا سي، بند په بند به جلا کوي او اډو کې بینه ماتې ده، او تفاول ده او نیک فالی ده چې الله دغه ماشوم سالم وساتي.
دغه په خبره چې کوخخ پاید وشي چې حقیقت په اسلامي طریقه سره تر سره شي، ځکه دا چاره ځانګړی ثواب لري. د علوم اکاډمۍ غړي غټي خاوري بیا وایي چې حقیقت په پښتني ټولنه کې د یو دود په توګه پالل کیږي، او لا هم په اقتصادي لحاظ هي کورنۍ پالي.
فکر کوم چې دا سنت ته هر متمول شخص په کور کې کله چې یو حالک پیدا کیږي هغه باندې دوا پسند حقیقت کوي، او کله چې یو جلی پیدا کیږي په هغه باندې یو پسند حقیقت کوي. حقیقت هغه پسند چې دوی حلالي او خیرات کوي او خلک راغواړي، او هغه خوري. کله کله مثلا داسې چې یوازې ښځې راغواړي، کله کله نارینه او ښځې دواړه راغواړي، په کور کې هغه پخیږي او عملته خوري.
نوموړی وایي چې د حقیقي په ورځ یو شمیر کورنۍ د ماشومانو سر خریوي او یو ځانګړي څونه کورته پرېږدي، دا چې ولی بیا هم غټي خاوي.
کله چې د یو چا ماشوم نه پاتې کیږي، البته نارینه فرزند چې چاته نه پاتې کیږي، او بیا یو خدای ورته زوی ورکی او هغه عمر وکینو، دوی بیا یو د دغه ماشوم د وښتانو یو وړه برخه پرېږدي، او هغه وګدیږي ورځ په ورځ وګدیږي، حتی کله کله ورته چوټی کوي، یو شی یو تعویز ماویز یو شی هغه پکې بندی. کله چې وکلن شي ماشوم، بیا هغه د محل یا د منطقې نایی یا دلاک راغواړي، او هغه وښتان خري او ځینې کسان راغواړي، او بیا هغه په سپه حلالي او خیرات پی کوي، یا نظر پخی، بیا خزی رازی کورتا و نارینه رازی و دوڈای خوری، و دا یو ډول مراسم دی نو چې فکر کوم شرعی جنبه نه لري.
خاوري زیاتوي چې دا مراسم یوازې او یوازې فلکلوریک اړخ لري، او له کلونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې پالل کیږي. د کابل اوسیدونکو ظفر خان کوچه وای کله چې د چا اولاد نه کیږي او بیا اولاد پیدا شي، نو د خپل وسې مطابق خیرات کوي او ماشومانو ته څونه کپریک دي.
د چا بچ اولاد نه کیږي، مثال یا به ډیر تعویذ وتل، یا به زیارت وتل، نه کار عقیده دي درچا اولاد باندې کې. بیا چې کوم اولاد پیدا شي، یا پینځو لورګانو شي، یا یو وخت کې یا ونیم به پیدا شي، هغه ته به دا غشي وو څنګه غونه پرې خو دلا هغه به بیا د کوڅې غونډه وکړه. دا موږ د کوچانو ابو ول سالور کال پینځه کال او درې کال بیا به یا ختم به پیو کې خیرات به وکړي، یا به نظر لواشه پورې پینځو کاسو ته مړې ډوډۍ وکړه به ورکړې.
د نوموړي په خبره چې د تې هم په کوچنیوالي کې څونه کپې خو، چې د عمر په اوه کلنۍ کې بیا پرې کړه. لا 25 کلن محمد گل څخه مو پوښتلی چې د ماشوم د ویختو یو برخه ولی پریږدي. هغه وویل
کفته جینی جوړې دوه عمره ویختو پریږدي ګنه دی وخاله دا پریږدي چې دا الک راته غړ شي او پاینده شي مړ نه شي وو خوند چې یو ځای خدای ورکي هغه به ختم دي کوران نه کی ملایان یا خوار غریب دې د ډوډۍ ورکی چې وی خو هغه وا دوا وکي هغه دوا لا په کابل کې او بس ما غاله کوم خدای ورته مینه لوی کې وغړ
صاحب محمد بیا وی چې په خوا تر ډیره څوک د حقیقي په مفهوم نه پویدل خو بیا یې هم خیرات کاوه او یو شمیر دودونه یې پالل.
سابق دا زړې ښځې او دا زړې سپینګیری به دیدی او خبر خو بم کمن هغه به نو چې د بعضې ماشومان هم پیدا کېده نو بعضې به دا ویلې چې یو ویښته یې پرېدی دا سر یې مخرې بعضې به یې ورته ویلې چې یوه کوڅۍ نور به یې سر وخرې دلته به یو کوڅۍ ورکړی یو شین غمه یا یو شینه موره به یې دلته کې ویلې وه چا ورته ویلې دا څنګه ده. بعضې خلکو به داسې ورته ویلې چې نه به کېده ویلې په دې باندې خال په وچلي کې وه نو دغه شی دپاره به دا ښځو دا ټوټکه نیولې وه چې چا به اولاد یې ښځو نه کېده کوڅۍ به پرېښوده یا به یې ویښته نه خیلته ډېر جایه حتی ته داسې ورته وو چې ته درې کاله ته څلور پنځه کاله سنتي دي دې ماشوم نه کوله چې پلانکي وخت کې موږ یو سنت کوو زر مړ څه پګ میاشت به درې میاشت به څه یو مهمانی به پی جوړه کړی او جشن به پی جوړ کړی یا به په غی او نظر منلی و.
نوموړی وایي چې اوس وخت کې دا رواجونه کم شوي دي. دې ته ورته خبره وفي الله جان هم کوي او وایي چې د ماشوم د ویښتو پریښودل یا بنګړیو اچول د ذهني تسکین لپاره یو دود دی.
هغه ویښته مثلا چې چا اولاد نه پایېده یو ویښته به په څټ کې ورته پریښودل یا به په تنګي کې ورته پریښودل کنه چا لکه د اوپایېږي یا به په لاسونو کې ورته یو دي اوسپنې دغه واچاوه یا به په غاړه کې ورته واچاوه دې شي دپاره خلکو په یو عنانات دپاره هغه شی پریښود هغه ویښته په ویښتو باندې څه شی کېږي هغه شرک دی په اسلام کې چې یو سړی په ویښتو باندې یا په یوشي باندې یو فال نیسي یو شی کوي که نه دا هغه خلکو کې شته ده چې څوک نه پوهېږي که نه خو څوک مثلا دنیا زه خپل عالم نه یم په هله په ویم نه پوهېږم د عالمانو نه مې اورېدلي دي چې هلکه شرک ونیسي چې یو ویښته پرېږدي دا ښه کار نه دی که نه دا خدای قرآن دا شی نه مني که نه ترکمن عالمو کې به دا شی زیاته پرېښوده په کوچانو کې به هم په زرو کورو کې یوه کاله پرېښودله که نه داسې هر سړي نه پرېښوده که نه
د علوم اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د عقیقه په مراسمو کې ماشومانو ته ویخته پریخودل یا یې غوګونه سوري کول اسلامي ریښه نه لري
او هغه خلک چې څنګه پریدي او داسې هغه دا د شریعت له لحاظ ناروا ده. پیغمبر علیه السلام له دینه نهی کړی نه رسول الله عن القزا نبی علیه السلام له قزا نه قزا دې چشته وای قزا دغه سر سی او قسمت و تراشل سی او بل قسمت ویخته پریخودل سی دې ته قزا وای او دا قزا حکم کې راځي چې دا یو ویخته د وګړه را پریدي او نور ویخته کلی او دې نوای دې ته د نظر غوای دې نظر ویخته ورته وای دې نظر زولف ورته وای دا شری لحاظ نه ناروا عمل ده او خلک وای چې دې ماشوم لپاره بیا حقیقت کیږي بلکې حقیقت هر ماشوم ناری نو خو زینت د مسلمان په کور کې پیدا سي په غو باندې حقیقت لازم ده.
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند پر شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو